তুমি শুধু ভালোবাসা।
مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلی وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې روانه خبرونه چې تر 3 بجو پورې دوام کوي. درې اونیس پروګرامونه درته لرو. د سندرو امیل مو هم د خبرونه ته چمتو کړي دي او د دې ترڅنګ ژبه ټکی پټی کې اونیس پروګرام او د پیغلو او ځوانانو غږ اونیس خبرونه درته لرو. خو تر هر څه د مخه درته بشیر کوخ د دې سات تازه خبرونه وایي.
لمړی د خبرونو سرټکی، نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې له هغوی وغوښتل چې د ترهګرو خوندي ځایونه دی ختم کړي. د خبر پښتونخوا هنګو ضلع کې د پرونی ځانمرګ برید له امله د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی او د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن د جنکو د سکول سره نږدې چاودنه کې 8 کسه ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل، نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې له هغوی وغوښتل چې د ترهګرو خوندي ځایونه دی ختم کړي. اسلام آباد ته په رسیدو سره هیلری کلینټن او د امریکایي پوځ مشر اډمیرل مایک مولن د صدر آصف علي زرداری او نورو لوړپوړو چارواکو سره په ملاقاتونو کې دا خبره واضح کړه چې پاکستان دی د امریکا د امنیتي ګټو د خوندي کولو لپاره د هغه ترهګرو پټنځایونه ویجاړ کړي چې افغانستان ته وروړي او په امریکایي پوځیانو بریدونه کوي. هیلری کلینټن همداراز وویل چې امریکا د پاکستان سره د قوي اړیکو غوښتونکې ده. هیلری کلینټن په داسې حال کې پاکستان ته تللې چې په دې هیواد کې د اسامه بن لادن له وژلو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې خراب شوې وې. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د پرونی ځانمرګ برید له امله د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په دې پیښه کې له 500 څخه زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی راکې.
په هنګو کې ځانمرګ برید ترسره کېدو نه وروسته د ملبینه د مړو راوستلو کار جاری دی. د ځایي خلکو پر وینا د ملبینه 4 مړي موندل شوي دي او د دې سره د هسپتال ذرایع تر مخه د مړو شمېره 30 ته ورسېده. پولیسو پر وینا د 4500 کیلوګرامو پورې بارودي مواد استعمال شوي. په دې چاودنه کې د یو شمېر ودانو چتونه او د وارونو رغورځېدلي څپکې پرونه راهسې اوس هم خلک د ملبې لاندې پراته دي.
له مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن د جنکو د سکول سره نږدې چاودنه کې 8 کسان ټپیان دي. د ننګرهار د والی وایند احمد ضیا عبدالضیا وایي چې چاودیدونکو توکي په یو سایکل کې ځای پزی شوي او د امنیتي کسانو د موټر په تیرېدو سره چول شوي، خو یوازې ملکي خلکو ته یې زیان اړولی دی. په دې چاودنه کې د خونځي ماشومان ته کوم زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د ناټو 9 پوځیان وژل شوي دي. لومړۍ پیښه د قندهار ولایت د شوراوک ولسوالۍ کې رامنځته شوه. هلته په یوه چاودنه کې د ناټو 8 پوځیان او 2 افغان پولیس ووژل شو. دویمه پیښه د افغانستان مشرقي سیمه کې د هلیکاپټر د پریوتو له کبله رامنځته شوې ده چې د ناټو 1 پوځي پکې وژل شوی. نن با ډاکټران پریکړه کوي چې آیا د بوسنیا جنگي جنایتونو په تور نیول شوی راتکو میلادیچ په روغتیایي لحاظ د دې جوګه دی چې د عدالتي وی اورېدنې ته حاضر شي او کنه. د بوسنیا د فوز پخوانی مشر میلادیچ مشر وکیل عدالت ته ویلي وو چې پلټنی کوونکی جج باید د دوی د موکل نه پوښتنې ونه کړي، ځکه چې میلادیچ په نفسیتي لحاظ د دې جوګه نه دی چې ځوابونه ووایي. چارواکي میلادیچ د ملګرو ملتونو جنگي جنایتونو محکمې ته په سپارلو هم غور کوي. په میلادیچ په 1992 او 1995 کلونو کې د بوسنیا په جګړه کې د مژنې تورونه دي. د نړۍ د 8 سترو اقتصادي هیوادونو ټولنې G8 غونډه کې د مصر او تیونس لپاره د عربونو ډالرو مرستې د ورکولو امکان دی. د دواړو هیوادونو کې د ولسي پاڅون له کبله ټول واک حکمرانان د څوکو څخه لر شوي وو. سفارتي سرچینې وایي چې د یورپي بانک شمالي افریقا ته د غځولو چې د بیا ودانیو پرمختیا کارونه وکړي به ملاتړ کوي. د جی ایټ غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کمرن ویلو چې د جی ایټ ټولنې کې شامل هیوادونه نړۍ د عربانو اقتصادي او سیاسي ازادي تر شا ولاړ دي. د ناټو ځواکونو په څلورمه ورځ هم د لیبیا سر ښار ترابلس کې د هوایي بریدونه ته دوام ورکړی. رایټرز خبري اژانس وایي چې د لیبیا حکمران معمر قذافي د کمپاونډ نه لوګي ختل. د دې نه وړاندې سپین ویلي وو چې د لیبیا وزیر اعظم سمدستي د ډزبندیز وړاندیز کړی خو امریکا د وړاندیز رد کړی وو او ویلي وو چې دا باوري نه دی. بلخوا د حکمران قذافي مخالفین وایي چې په مصراته ښار کې جګړه کې درې جنګیالي وژل شوي دي. او د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه نن په پینډه کې کیږي. د پاکستان په دې میچ کې لومړی بیټنګ وکړ او 315 رنزونه وکړل. لومړی لوبه پاکستان اے ټیم ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې مشال رادیو په منځنۍ صفحه 621 کې هم اوري او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې مشال رادیو .com ته ورشي او زموږ ټول خبرونه هم په ژوندۍ باندې ووري او هم کوم خبرونه نه اوریدلې بیا هم کولی شئ ووري نو مشال رادیو .com ته ورشي. په روانه خبرونه کې مخکې تر دې چې دوه نورو نيزو خبرونه ژبه ټکی پټکی او د پیغلو ځوانانو غږ ته ورشو د سندرو امیل لرو و بورو چې د زل هارون بچا د سندرو امیل کې تاسو ته سر راغون کړی دی.
گرانو او قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل کې درته ز هارون باچا سلامونه او نیکی هله وړاندې کوم. مینوالو په پښتنه ټولنه کې د موسیقي مینوال په تیر بیا هغه څوک چې غواړي د دې هنر باقاعده زده کړې ترلاسه کړي اکثره وخت حکومتي ادارې او هم مدني سازمانونه تر نیوکو لاندې راولي چې وایي دوی ندی توانېدلې د موسیقي د زده کړو په مقصد ځانګړي مرکزونه او یا هم کمې نورې اسانتیاوي مخې ته راوړي. لنیک مرغا په دې ورستیو کې په پېښور کې د ځینو پښتنو سندرغاړو او د پښتو موسیقۍ د قدردانو په مرسته او ډاډ د یو نشست اهتمام شو چې په ترڅ کې د موسیقۍ یو منل شوی استاد خاغلی اے آر انور یو شمیر ځایي هنرمندانو ته د دغه علم د بنیادي سبقونو درس ورکړ. دا چې دا رقم غونډې یا د موسیقۍ کلاسونه را جوړول څومره د ارزښت وړ دي او آیا په راتلونکي کې به هم پښتنو هنرمندانو ته دغه اسانتیا وي چې ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي په لاس ورکړل شي. په اړه به د نن پسند سندرو میل کې ډیر سواوري او سره به لزین سندرو خوند هم واخلي لکه خاغلی هدایت الله چې د پښتو د یو فلم لپاره دا سندره ویلې ده.
د ګورو ګانو پښرنګا دلې بنه کلم پرورو ته د قدم زما وړې گورو بان خوش رنگا دلے بنے کا علم کرو رو کے دقدم زما بڑے دناز تو شپ میدان کے لے بنے کا خلق دناز تو شپ میدان کے لیے بنے کا خلق پزان لگے د ڈیر منی سپیلنے کا خلق پزان لگے د ڈیر منی سپیلنے کا خلق دستر گوشو دی دنیا تو لزخم حسنم کرو رو کے دا قدم زما بڑے دگور گانو خوش رنگا دلے بنے کا علم کرو رو کے دا قدم زما بڑے پیر درد ناستی گورے پام کوا مہین چا پیر درد ناستی گورے پام کوا رانج دستر گو تخت ولکڑی گورے پام کوا رانج دستر گو تخت ولکڑی گورے پام کوا پدی گڈا دد مینو نندڑ گی قلم پرو رو کے قدم زما بڑے گورو گان نو پشرنگا دلے ونے کالم پرو رو کے د قدم زما بڑے
خوګوري دونکو خاغلی اے آر انور د خپل شو کو دی ویګدی مودې د خوارو زارو پترس کې د کلاسیکی موسیقۍ پر موضوع دسترس تر لاسه کړی دی. نو موړی ارزومن دی د موسیقۍ د علم پښتنو هنرمندانو ته انتقال کی سو هغویو کول شي د پښتو موسیقۍ د موسیقۍ ل کلاسیکی معیارونو سره سم پر وړاندې یو سی د خپل دغه حسو په لړ کې انور استاد لکراچای څخه پیښور ته سفر وکړل چې دغل ته د پیل کړو هلو زلو حال به هم د نوموړي له خولې د پروګرام په دې برخه کې واوري.
ما په دې خبره کې د چمتې د پښتو سپیشلی د میوزیک او د بیسیک میوزیک بنیادی موسیقي چې کومه د هغه یو ډېر زیات ضرورت ما محسوسولو. زما دغه نه په خبر ته راته کوم بنیادی کوم مقصد دی هغه دا دی چې زه د خپل دوستانو کې په خپل مرګرو کې کوم موسیقي سره تلویزي یا د موسیقي شوق او ذوق ساتي یا په ځل کې اشتیاق لري چې یاره موږ دې میزو کې عزت کوي یا د موږ په میزو باندې کار کوو. پرې په د میزو کې سیمینار زړه په دوستانو د مرګرو ارنج کړ او په میزو باندې د دې شروع اهتمام راته کړی دی کومه بلکې یو کلاس نو هغه او د بنیادی موسیقي د اهمیت نه مې دا دوستان آگاه کړ او په دې باندې مې ورسره خبره ترې وکړه. دې باب کې ماته ډېر زیات لکه دوستانو راته ستاینه راکړه او ډېر ښه محسوس کړم. ما په خپل هم ډېر زیات محسوس کړ او یقینا چې زما دا خبره ډېره زیاته زرخیز ده. لیکن دا د کار کول هغه همت او جرأت کوم نه هغه ډېر کوم خلکو کړی دی. په دې رنګینې شخص کې کوم زما ټرایل پروګرام کوم چې زما یو امتحاني پروګرام او ما چې کوم په بنیادی میوزیک باندې په سرونو باندې پټاډ باندې پراج باندې په کومل شو تیور او په قائم سرون باندې دا خبره ترې وکړه. دې زمانه ډېر زیات مایل شو سره دې مرګرو وختن فختن باندې ما ترې خبره اظهار کړې دي چې مونږ دا سلسله لکه شان دې مخکې کو او په دې سلسله کې ځان سره مختلف جوز یا په حکومت پاکستان په سطح باندې دې ځان سره په دې خبره کې شامل کو انوالو کو او زموږ د کلاسز دا سلسله چې کومه دا مونږ سره مخکې مخته باندې پوهېږي.
بانم سیل د ګلو د سنور به وګورم بانم سیل د ګلو د سنور به وګورم او ته چې پکې اوسه آغا پور به وګورم بانا ادری گچے ادی کم دا تو رستر بو سیل لگ ادری گچے ادی کم دا تو رستر بو سیل ستاستر بو ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور با عبورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا نسیم نکدا وسل په گلشن نشو نزار نسیم نکدا وسل په گلشن نشو نزار دلتون می چپری سیزی آغا اور با اوبورم دلتون می چپری سیزی آغا اور با اوبورم اوت چپا کی اسے آغا پور با اوبورم بانا
ما بیا کراچی کې یو سلسله شروع کړو چې سرګم ګایډ میوزیکل اکیډمی انټرنیشنل ما یو خپل اداره قائم کړو چې دا غوښته پرنسپل هم او پای باندې زه لیکرار هم پای کې او نور من اساتذہ نه ځان سره فاصل چې کوم شوبه موسیقي سره منسلیکو ما کانسپټ لیکچر ته چینج کړی دی. لیکچر ته پدې کې ما تبدیلی دا سره سره چې ما سره دوه سیستم کې دیږي یو سره قدیمی سلسله چریږي چې کوم د شکرې هغه اور سمو چې پای کې باکره دا غوښته لوازمات دي هغه سلسله ما جاري ساتلی دا پغی حوالے باندھے زمانڈیر ستر سر نمور شاگردان موجود دی چکم ما سر باقیدہ رسم بند شاگردان دی داغے نرس تو ما چکم میں بیاسی سلے شروع کرا داغ دوستانوں داغ مرگر دو پارا چکم موسیقی سٹڈی کول غواڑی کم پا موسیقی باندھے ریسرچ کول غواڑی داغے دا پارا ما دا ریجسٹریشن یا سلے شروع کرا دے بیکل دے سکول دا کالیج یا دا یونیورسٹی بلے والے باندھے اس دا موجودہ چما کم سلسلے شروع کرے دا ورکشاپ دا سیمینار اور دا کلاسز اور دا لیکچر نرے دا پارے بالکل حتمی شکر اچ کم نہ اگے یو قید نہ دے اگے یو شرط نہ دے کہ انسان دمال شکر راکین دا گن رسو باغد ما کلاس کی کینی دس نہ صرف راز جی جیسے ہم دیو کی خپل اندراج دیو کی یقینا دیر دا خوشالے مقام دے کہ دا گے کم ما فارمیٹس کم جڑ کر دی باقاعدہ اٹینڈ شیٹ ما جڑ کر دی پائے کے باقاعدہ سیریل نمبر نمبر ڈیزائنیشن اور سگنیچر اور ٹائم اور سیل نمبر پائے کے باقاعدہ نوٹ لی دیکھ دس ڈیر دو پانچ سے چاہیے پخلا پلا ادارے کے پخلا پلا شعبہ کے یہ ڈیر بھی حیثیت بری کو لیکن چکل ماسر پکلاس کے راشی و ماسر پکلاس کی کی نہیں نہ کہ بحثیت ماسر یہ شاگرد ماسر بحثیت یہ اسٹوڈنٹس کی نہیں باقاعدہ آگے اٹینڈنس باقاعدہ ماسر آ گئی بس اس یا رجسٹریشن کم فیس دے یا کم ماہانہ فیس دے یا کلاس کم فیس دے نہ پکے فی الحال فنش دے صرف اور صرف دک کا جذبہ تھا کہ زما پہ قوم کے زما پہ مرگرو کے زما پہ دوستان پہ سینئر پہ جونیئرس پہ دوڑ کے دا موسیقی آگاہی پیدا کی چانوں قافلے آڑے سپون میں رالے دل تبا چانوں قافلے آڑے سپون میں رالے آڑے خبرے سڑے سڑے آڑے سپون میں چارے کوے سنگ چارے کوے لکچم کا زلزلے آڑوے سپون میں ارادے لکچم کا زلزلے رقی بدا دے تو بدے آڑوی سپون میں ارادے رقی بدا دے تو بدے آڑوی سپون میں ارادے کی او سبجیکٹ کروں دا یو مضمون دے لکه څنګه چې میتھمیټکس دے بایولوژي دا کیمستری دا د کشان ته پدا کوم مضامینو کې شامل موسیقي هم یو مضمون دے بچا چې زما در سره اخلاص زدا ثابت کول پړم کنه چې دا موسیقي چې دا علم اخلاقیات دے او هر هغه انسان چې دی د موسیقي هغه تجسس هغه جذبه په دې سره کې ساتي چې دی عزت کم یا دې مخکور دي کم زما دروازې هر وخت هغه ته کولاو دي که ذکر په دې کې خبر کې يم په خبر کو مخا کې ما نو مغا ما سره کانټیکټ کولی شي ما سره رابطه کولی شي زما په کلاسز کې ما سره حساب کولی شي او که ذکر کراچا ترلا ما کال تک یو سړی ما کانټیکټ کولی شي ما سره رابطه کولی شي زما ایڈریس دی زما باقی دا ایډی جوړه ده پای باندې هم ما سره رابطه کولی شي ما له شان دې برابر سم راتلی شي بل مشافه ما سره کې نه شي او زما چې کوم درغه لري دا ما چې کوم زړه کړی دا هغه چې به په هیڅ باندې چې هغه مخکې زه پرول غواړم هغه بالکل ما سره رابطه کولی شي فری آف کاسٹ صرف را دي شي او زده کړه دي کې دا ما ته پر ډېره غټه خبر ده دا ما ته پر ډېره غټه خوشاله خبر ده یو سړی یو انسان هغه په دوستانو کې یا په میډیا باندې یا په کنسرت کې ناس کې او هغه صرف د دې خبرې اظهار وکړي چې او یاره ما اے آر انور رمانه تکړه دا او دغه مالک فیس دکړي چې زمانوم صرف واري زماده پر دینه غته د اونر زماده پر دینه غته د ایوارد خبره بره دي.
ګران اوریدونکو، خاغله فیاض خان خیشګی د پښتنو سندرغاړو په قطار کې یو ښه اضافه ګڼل کیږي چې د خپل موسیقي په سوچا رنگ او هنګ ډیر مهم دی. نو مړې وای د دارنګ نشستونو پر جوړولو سره هغه او د ملګری سندرغاړي هسه کوي د نوي کول د سندرغاړو پام د موسیقي زده کړو په لو وګرځوي. د فیاض خیشګی له خبرو وروسته به هم دغه په غږ دغه یو سندره هم ووري.
چې پښتون قام نن سبا د کمو ستونزو د کمو مشکلاتو سره مخ دی، په دې حالاتو کې چې کوم دی نو د فن رودنه زما په خیال یو ډیر ګران او یو ډیر مشکل ترین کار دی، او هیڅ قسمه سرپرستی دې تر چا نه ده حاصله. نو دا په خپلو کې خپل ملګری مونږ داسې یو هڅه وکړه مونږ وی چې دا کوم نوي ګلوکاران دي او کوم د پاپ میوزیک سره او د کوم د کمپیوټر میوزیک ورته وی چې دغه سره تعلق لري، ضروری خبره ده چې په هغه کې به ښه ټیلنټ او یو ښه میوزیک او یو داسې کار چې هغه باقي شاته راتلونکو خلکو ته پاتې شي د یو سرمایه په توګه هغه سې نه شي کېدی. مونږ وی چې نوي ګلوکاران کوم نوي ملګري چې کوم د دې فن خدمت کول غواړي او د کاروان په مخ کې بوتلل غواړي چې هغه په بنیادی توګه باندې خبر شي چې زمونږ موسیقي څه ده او زمونږ باباګانو زمونږ اتلانو زمونږ د پاره څه ویلي دي او زمونږ څه فرض جوړیږي چې مونږ دې هغه نور څونه په مخ کې بوزو. نو زه خو وایم چې دا په تیارو کې یو چراغ دی چې دا مونږ چې دا بل شي او په دې تیارو کې چې کوم دی نو دا ټول سفر چې څونه جاری دي دا هم پکې جاری وي او داری ودرېږي نه. زه وایم چې داسې هم څوک پکار دي چې هغه په مستقل ډول باندې د موسیقۍ لپاره او د هرې قسم فن لپاره د هغې لپاره هڅه وکړي او باغې باندې چې کوم دی نو فوکس کی. دا خو د ژوند سره داسې تړلی دی لکه څنګه چې د جسم او د روح خپلو کې تعلق دی. تر څو پورې چې ژوندی یو او په دې خبره باندې پوهیږو چې زمونږ موسیقي زمونږ ادب زمونږ فن دی ورک نشي او دا دی زمونږ سره سره زمونږ باقی نسلونو تر دې نم په مالدار او په ښه ډول باندې وړاندې شي. نو د دغه لپاره به زمونږ دا کوشش تر اخره پوري وي. مونږ د حکومت سره په دې باندې چې کوم دی نو د خپل وسه پورې خپل آواز ورسو چې په دې باندې خامخا کار وشي. او نن سبا به زه دا وایم د ډېر افسوس سره چې د مارکیټ خلکو چې د پښتو موسیقي په کم ډول باندې پیش کړې ده نو دا نه مخکې د پښتو موسیقي وه او نن د پښتو دا موسیقي ده او نه دا شاعري وه. زه خو وایم چې پری پلاننګ زمونږ د رستنی نسل نه دا پټول کېدل غواړي خلک وزویم چې دا پټنی شي چې دا دیتا په ورسا کې پاتې شي.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ادب دے درد کم زبان درازا خوندی ادب دے درد کم زبان درازا ہوندی گزار دے رسا جگی تیر اندازا خوندیے گزار دے رسا جگی تیر اندازا خوندیے ادب دے درد کم زبان درازا خوندیے گزار دے رسال کی تیر اندازہ ہم دے گزار دے رسال کی تیر اندازہ ہم دے ادب دے دل کی کم زبان درازا ہم دے
قدر منو اوریدن کو خاغلے اباسین یوسف زید پختو ژبه استاد او یو پیجندل شوی شاعر او لیکوال دی نوموړی د یو مبصر په توګه د پیښور د موسیقۍ د زده کړو په دغه نشست کې ګډون درلود چې مشال ریډیو ته د داسې قسمه هلو ځلو ارزښت څه په دا ډول بیانوي
زمونږ هغه فنکاران چې کوم نوی نوی راځي وخت په وخت باندې چې هغې خپل آواز ټولې دنیا ته ورسولی شو ریمکسینګ یې وکړو د پښتو ډېرې ښایسته ښایسته سندرې بیا وویلې خو دغه فنکاران چې کومونو دوی لایف پرفارمنس نشو کولای دوی په محفل کې د ژوندو سازونو سره سندره نشو ویلې هغې په ټریکس باندې سندرې ویلې هغې د کمپیوټر او د سټوډیو په ذریعه باندې خپلې سندرې رسولې د سی ډیز په ذریعه باندې دا د خدای پاک قدرت و چې یو داسې فنکار را پیدا شو چې د هغه نوم دی فیاض خان خیشکي بیا یو بل فنکار و چې د هغه نوم دی کرن خان دا دوه فنکاران داسې دي چې دوی ځان په هر حال خوشحالی قبول اور تربیت کو پکم ڈول چغد موسیقی پہ جن گلی اکڑا یا سرونو د راګونو پیژنګلی وکړه یا چې د موسیقۍ د مختلفو رنگونو هغه ته وضاحتونه وکړه نو یقینا چې زما د فارم ډیره د علم ډکه خبره وه زه ډېر حیران غوندې شوم چې افسوس دی چې داسې فنکاران مونږ سره موجود دي او د هغې نه مونږ فیض نه اوچتو نو دا ډېره د افسوس خبره ده پکار خدا دا چې په اونۍ کې یو ځل د دې کلاس ارزښت پدای چې دغه زمونږ فنکاران چې کوم ښکلی آواز لري ښه په سور کې دي خو هغې د موسیقۍ د قانون نه د موسیقۍ د باریکو نه په پوره ډول واقف نه دي نو پکار دا ده چې هغه ټولو ته دا پیغام مسلسل ورسي بلکې زما دا خیال و چې زه به د خپل ثقافت ډایرکټر صاحب او د ثقافت سکرټري صاحب ته دا خبره کوم چې کچرې دا سلسله تاسو په باقاعده ډول جاري وساتله او دې ته اوس دولتي سرپرستي مور کړه نو زمونږ د فنکارانو ته په ډېر خیر ورسي او دا لیکلې موسیقي چې دا د دې کوونکي او د دې ښودونکي به په شمېر کې لږ زیات شي نو زمونږ د ثقافت هم فایده ده زمونږ د ژبې هم فایده ده د موسیقۍ د میدان هم فایده ده او دا به په ټوله دنیا کې زمونږ لپاره یو ډېره خوشحالۍ خبره چې زمونږ یو فنکار لیکلې موسیقي د ځان سره وړي او هغه په یو محفل کې وړاندې کوي
د مشال ښاغلي اوریدونکو پښتانه هنرمندان وخت په وخت ډاډ څرګندوي چې که حکومتي او ټولنیزې مرستې ورسره ملګري شي نو دوی به وکولی شي پښتو موسیقي ډېر په ښه او معتبر ډول دنیا ته وړاندې کړي د سندرو میل د دې اونۍ د خبرونې وخت سرته رسی په پای کې در باندې هم د خاغلی اے آر انور د شاګرد کرن خان دا سندره اوروم او ورسره درنه زه هارون باچا اجازه هم غواړم د الله پامان
سواری ما خودر نن غواری غواری وای زړه دې سواری ما خودر نن غواری ستا لیونه ستا ملنګ ستا وختونه خواری ستا لیونه ستا ملنګ ستا وختونه خواری وای زړه دې سواری ما خودر نن غواری تالے بنے ستا ملنگ ستا وختنا خواڑی تالے بنے ستا ملنگ ستا وختنا خواڑی تغواڑی رب گنہگار نہ
شم سوال کرا نظر غواری ستا لیونے ستا ملنگ ستا وقتنا خواری ستا لیونے ستا ملنگ ستا وقتنا خواری
د سندرو امیل پروګرام واوري چې هارون بچا درته برابر کړي وو او اوس هم د پیغلو او ځوانانو غږ اونیزه خبرونه لرو. دا خبرونه درته اصرار عالم مومند وړاندې کوي.
کرن اردن کو پروگرام د پیغلو ځوانانو غکه د خپل قربا اسرار الله مومن سلامونه منی. د پروگرام کې با واوري چې په پیښور کې د یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه د ځوانانو تنظیم د اولس د خیر خګړې لپاره څه هلې څلې تر سره کوي او په پیښور کې د وزیرستان د طالب علمانو لخوا د کلتوري میلې په اړه به هم حال درکوو او دا به هم واوري چې ولې د قبایلی سیمو طالب علمانو غوښتنه کړي چې په پاکستان کې د لوی زده کړو کمیسیون یا هایر ایجوکیشن کمیشن ختم کړي شي. په پیښور کې ارګنایزیشن فار یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه د خلکو د خیر ښېګړې لپاره یو اداره ده چې ورکې د ټول پاکستان څخه څه باندې 8000 ځوانان کار کوي. د دې ادارې مشر عدنان خان دی. عدنان خان په خپله د انجینرینګ او ایم بی ای ډیګری نه ترلاسه کړې دي او اوس د نورو ملګرو په مرسته د ځوانانو د اداره چلوي. دا چې دا اداره څه کارونه ترسره کوي په دې اړه عدنان خان وایي.
د دې کار دا دی چې دا په دې صوبه کې هغه ځوانان هغه خلک راوچتولو یو کوشش کوي چې کم بے روزګار دي، کم تعلیم نه کوي، یا کم هغه خلک دي چې تعلیم ته رجحان نشته، چې هغوی له مختلف طریقو سره تعلیم ته هغې خلکو کلي شي، هغې ته مختلف نوې طریقې وښیلې شي د کاروبار کولو، د پیسو ګټلو، د صوبې کې خدمت کولو لپاره.
دا چې ارګنایزیشن فار یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه د ځوانانو دا اداره کله جوړه شوه او تر وسه یې کوم لیلی کارونه تر سره کړی په دې اړه عدنان خان وایي.
دا جی تقریبا یو کال کېږي دا جوړ شوی ده او دا دې ټول غټ کارونه دغه وشو سیلاب کې زمونږ ټول سیستم ځوانان کم شي ټول مرګري او هغه ټول راغونډ شوي، نو 15 لک روپۍ هغه راغونډې کړې وې چې کوم باندې مونږ سیلاب زدګان چې کوم خلک دي هغې لپاره خوراک، اوچ خوراک، دوایانې، کپڑے، کیمپونه، د هغې لپاره نور سہولیات مونږ ورکړي په نوخار کې، پیرپئی کې، په تاروجبه کې، ملکنډ کې، سوات کې. د دې نه علاوه مونږ بل یو څو اکټیویټیز دا سکړي دي اوس نوې چې کوم زمونږ شوی دی هغه دا دی چې 525 کسان مونږ بوتلي وو جلوزی کیمپ ته. جلوزی کیمپ یو سروې کول وو هغه په یو ورځ کې کول وو. دا 525 کسانو هغه سروې په یو ورځ کې کړې ده او ډېره کامیابه سره کړې ده. د هغې په بدل کې دي لپاره 2000 روپۍ هر کس ته او سره یو سرټیفیکیټ ملاو شوی دی، د اپریسیشن سرټیفیکیټ چې تاسو ډېر ښه کار وکړو، ډېر زبردست کار مو کړلو. دې نه علاوه مونږ جی مختلف یونیورسٹیانو کے مختلف اداروں کے ٹریننگز کو اگر ٹریننگز دبا بھی سی اور اسٹوڈنٹ پاپا سٹیج مانے ادری کی ناغب خبر ہے اکثر اسٹوڈنٹ آن زمان کا سیوی سی اگی پا کلا سٹیج مانے ادری کی ناغی مانے یا رو لگی اگی خبر اقبلہ نشی قبل ہے ناغی یا رو لگی کول دا پارا اگی مانگا ٹرین کو شی اگی خبر اکڑلے شی خپل زان بیان کی اسا کول غواڑی اگی بارا کے خبر اکڑلے شی نا دقا زمان کا یو دقا لگی آگی آر درے مدرے مامی اشتاس مختلف لگی.
دا چې د عدنان خان او د هغه ملګرو سره دا خیال څنګه پیدا شو چې ارګنایزیشن فار یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه دا اداره جوړ کړي؟
مونږ دا څه و چې مونږ یو څو مرګري دا او سیلاب نمک را غونډو د خلکو له مقتل دي ډېر څه دا ځکه وزیرستان او د هغه د آی ډی پیز راغلي وو نو هغې دپاره مونږ ناست چې مونږ دې دپاره څه وکړو د خلکو دپاره. نو هغه مرګري را غونډ شو، مونږ دې دپاره امداد وکړلو. د هغه امداد نه پس مونږ ویې چې ولې دا یو ارګنایزیشن جوړ کړو، دغه کې دې ټول ریپرزینټ کړو او او دا ټول راغون شو ځوانان په یو ځای باندې یو کار وکړو، دا غي زیات اثر وي د خلکو لپاره، د ملک لپاره. دا غي دا مرګرو مونږ ټول په یو ځای باندې او دا شروع کو، هغه مو بیا د ارګنایزیشن جوړ شو، هغه ورځ لګیا د سره سفر او ډیر ښه ماشاءالله لګیا دا. مونږ جی په چا باندې ډیپینډنت نه یو، چا باندې انحصار نه لرو. مونږ خپل سټوډنټان مرګري یو خوا بل خوا لګي لګي پیسې راغونډو، بل مونږ ټریننګ سکم کوو، نه هغه ډیر لږ شانتي فیس کېږدو. سکم فیس مونږ هغه نه روزي هغه کې 1500 شپږ سوه سټوډنټان 900 سټوډنټان طالب علم وي، سکم نه مونږ هغه پیسې جنریټ کېږي، بیا فرد روان هغه مونږ په مختلف اکټیویټیز کې لګاو. نه حکومت په طرف مونږ حکومت سره داسې خاص دغه نه دی کړی.
عدنان خان د ځوانانو د دې ادارې د مستقبل په اړه ډېر پر امید دی او وایي
ان شاء الله یقین مو دے پدے خلکو مانے پدے مرگرو مانے پدے طالب علم مانے شدا وی دا دے کے دیر زبردست جذبہ دا او یو ملک تے پارا تے کول دے پارا دے ٹولو خلکو کے دے ٹولو سٹوڈنٹاں کے ٹولو طالب علم کے زبردست قسم کے جذبہ دا او دا جذبی تے شگور ان شاء اللہ دے لرے پرے بدا کار جاری ساتو.
عدنان خان پاخرہ کے دے پیغلو او زوانانو لپارا یو پیغام ہم لری ہوائی
پیغام پدغه دی چې زمونږ د خلکو ته پکار دی هدار اوچت شي. دلته زمونږ د خلکو ډېر دوه غټه مسلې دي چې کوم ما کتلې دي. یو دغه مسله ده چې زمونږ خلک، زمونږ سټوډنټان، زمونږ طالب علمان چې کله ډیګریانې واخلي، ناغي دغه سوچ کوي چې نوکریانې نشته، څه کولو د پاره نشته. ناغي په همداسې باندې خپل ځایونو کې، خپل کورونو کې کښېني او سرونه ټکوي. زما هغې دپاره دغه درخواست چې روزي ځان دپاره وړې وړې اپرچونیټي ځان ته وړې وړې دغه خپله جوړې کوي، څه واړه واړه کاروبارونه شروع کوي، څه واړه واړه ن سٹارٹ واخلی.
وزیرستان چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک ځای بلل کیږي او له ډیر وخت راهیسې دغلته کې امنیتي وضع خرابه ده او د جنگ ماحول دی، خو د دې باوجود د وزیرستان ځوانان د خپل کلتور ژوندي ساتلو او نړۍ ته د پیغام ورکولو لپاره چې هغوی جنگ نه غواړي او امن غواړي، په دې غرض وړمشپه د پېښور یونیورسټۍ تر څنګ د نورو پوهنتونونو طالب علمانو په پېښور کې وزیرستان کلتوري میله ومانځله چې ورکې د پېښور د ټولو یونیورسټو او کالجونو ځوانانو ګډون وکړو. دا چې په دې کلتوري میله کې څه وو، په دې اړه د وزیرستان سره تعلق لرونکي محمد همایون خان، څوک چې په پېښور یونیورسټۍ کې د قانون په څانګه کې زده کړې کوي، وایي
په دې لایق کې او په دې شپه کې دا یو حقیقت دی، دا چا نه پټ نه دی چې مطلب زمونږ خلکو، زمونږ علاقان چې کوم دي، سټوډنټان چې کوم دي، ټولنه هم موږ وستي وو، د میوزک پروګرام هم موږ وو، چې دا هغه نه هم علاقان چې کوم دي، سټوډنټس یا عوام چې کوم دي، چا چې زمونږ سره شرکت کړی دی، د میوزک او د ډول د آواز نه چې کوم نن سبا مطلب د وزیرستان په خاوره کې نه اورېدلې کېږي، دا هغه نه هم خلک مستفید شول. او بل خبره دا ده چې موږ په هغه کې یو څو قراردادونه پېښ کړل چې لکه څنګه چې ملکنډ پترس باندې تاسو مطلب د هغې متاثرینو ته هغو ته تاسو په انداز باندې ریلیف ورکو، نو د وزیرستان چې کوم د مسودو متاثرین دي هغې نه د هم په هغه شان پناه ورکړلی شي، هغه د هم په هغه شان عزت باندې خپلې علاقې ته واپس شي. د شمالي او د جنوبي وزیرستان چې کوم متاثره طلبا دي د هغو فیسونه دې معاف شي، هغو ته د سکالرشپ میلاور شي.
د وزیرستان دی کلتوري میله کې د کوم کوم پوهنتونونو طالب علمانو ګډون وکړو، په دې اړه د اسلامي کالج یو زده کوونکی امیر زمان وزیر وایي
په دې کې د اسلامي کالج یونیورسټي، ساینس یونیورسټي، د پشاور یونیورسټي، اګریکلچر یونیورسټي، خیبر میډیکل کالج او یونیورسټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي کی پشاور، چې پشاور کې څومره یونیورسټیان په دې کې شتون لري، سټوډنټان دی وزیرستان، سټوډنټس او د نو سټوډنټان دی په دې کې ټول لپاره شرکت وکړو. او په دې کې خو سیمل شرکت نه وکړي، ټول ورکې مې سټوډنټانو سیمل یو ورکې شرکت نه وکړي.
جوبل طالب علم چې په دې کلتوري میله کې یې برخه اخیستې وه، هغه د میلې د مقصد په اړه څه داسې وایي؟
زه رحمت الله وزیر د وانا نه تعلق لرم، خو وزیرستان ایجنسی د دلتا پاکستان کالج کې بی ایس سی اکنامکس پروګرام شروع دی، فور سمستر میلې. دا مقصد غټ مقصد چې کوم دا و کنه چې موږ نړۍ ته ښایو چې یاره موږ امن پسند خلک یو، موږ تعلیم ته راوتي یو، موږ ته چې موقع میلاو شي موږ تعلیم کوو، نو موږ په وزیرستان کې مزید جګړه هغه نه غواړو، موږ امن پسند یو کنه، امن غواړو چار چرته او پاکستان کې، ټول پاکستان کې موږ امن پکار دی، بلکې سره د ګاونډیان ملکونو کې هم موږ دا غواړو چې یاره موږ چې کوم علاقے کے بد امنی دا ختم شی او ټول یو ځای را جمع شو دا امن پیغام ورکو دنیا ته.
الیاس مسعود هم یو زده کوونکی دی او د وزیرستان نایټ په نامه د کلتوري میله کې یې برخه اخیستې وه. هغه وایي چې د کلتوري میلې مقصد دا و چې خپلو کې سره راټول شو او دا سوچ وکړو چې د دوی په سیمه کې به امنیت څرنګه یقیني شي.
امنوم الیاس مسعود دی، شوی انسیډنټ یم او وزیرستان کې ماکین یم. دا کې مین مقصد دا دی کنه چې موږ د خلکو لپاره غونډه کې دا تو سکیم سوچ ته تو سکیم خیالات دا چې کوم دا ټیک نه دا غلطی لمیش پر امن خلک موږ د خلکو د غاور کوي چې را پیغام رسوي چې موږ د خلکو لپاره غونډه کې یو سوچ وکړي چې آیا کې د میش په علاقې امن سره کړو دی ماده د میش نو شونې.
زه طارق مسعود والمی سره میں تعلق تھا گورنمنٹ کالج کے وزیرستان اسٹوڈینٹ سوسائٹی پریس سیکرٹری ما داخلہ کا سنگ رہے تو سے تپاتا دکانا چپ وزیرستان شے امن غانش تھا داتے چی میرا کاوی سے میرا دنیو تا دا وشائی چی میرا پورا امن خال کی میرا پا پاکستان شے امن غوڑی پٹولا دنیو شے امن غوڑی دا پیغام خال کے تاویر کئی چپ میرا بند کیم دے دہشت گرد دے لے بلا گے دلائی دا میرا دہشت گرد نہیں میرا دا غوڑی کا چیر خارجی خالق وی میرا پدا ملک چ بادام نی غوڑی میرا بالکل دا غوڑی چ دا دے میرا خورا پریر دی دغ تائز ضرورت نشتا دا تا ملک امن دا نہ خرو پائی وی.
اوریدونکو که یو خوا په پاکستان کې د زیاتره طالب علمانو د غوښتنه ده چې هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیسون دې پر ځای وساتل شي، نو بل خوا د قبایلي سیمو زده کوونکي دا غوښتنه کوي چې ایچ سی دې ختم کړي شي. آیا دا ولي؟ په دې اړه اورو د سراج جهیر دا رپورټ.
کوهاټ پوهنتون سلور سلویخ استادان د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د لوړو زده کړو یا پی ایچ ڈی لپاره لندن، فرانس او جرمنی ته لیږلي دي. ولې په دغه استادانو کې شپږ کسان کوم چې لندن او جرمنی کې دي هغوی خپل تیسیس نه دي پوره کړي او خرچه سره ختمه شوې ده چې لکه بلې هغوی نه خپل تعلیم جاری ساتلی شي. دې لړکې لندن یو پوهنتون کې تجارت کې پی ایچ ڈی کوونکي خان مشال ریډیو ته د خپل ستونزو په اړه صدا سي وایي.
ڈپارٹمنٹ کے مختلف پر یونیورسٹی اسکالرشپ میں بھی ہیلتھ انگلینڈ کا رہی گلی وہ جمع پہ یونیورسٹی اپلیکیشن کر دین ہیلتھ از ماری ریسرچ روان دے پی ایچ ڈی ایم بی اے باندې یو کل جمع پارٹی دے اوس کیوں کہ یونیورسٹی کوہاٹ یونیورسٹی پاکستان کے اگے زمون گا ایسے فنڈ سے منگ کر اٹھاؤ آگا پر کرے دے نمون کا ڈیل دے فائنینشل کرائسس دے او سب پتر جدل تے انگلینڈ دی جون دیر دی اکران دے ایجوکیشن حاصل ول بیا دل تے او دے کلو بیا دل تے نو زمون گا خرچہ اخراجات نمون تے دیر دی مسائل دل تے او کمون تے فنڈ بیا جاری مشی نو زمون گا دا ڈیرا لوی خطر دے جے زمون گا ایگریم ان کمپلیٹ پاتې کیدی شو.
دغه شان هم د دې په هینتون یو بل طالب علم جاوید مشال ریډیو ته صدا سی وایي.
جیدم تر غلی مره کوټ نو سینا او پی ایچ ڈی پر غلو میتھ کې ما او فائنانشل او نه دو درې کال کې مونږ فنډینګ ملاوی ده خو اوس فن بن شوی ده او مونږ ډیر زیات فائنانشل کرایسیس دي نو اوس نو مونږ پاکستان ته لښو ولې چې مونږ تم فائنانشل پرابلمز ډیر زیات دي او دلته نه پاتې کېږي شو چې تاسو پاتې لا چې لندن څومره ایکسپنس یو خار ده او ولته معمولی کار لپاره ډیر زیات خرچه ولې مونږ اوس په منځ کې ستک شو یو نو پاکستان ته لښو او نو دلته واپس پاتې کېږي شو.
کله چې مشال ریډیو دغه طالب علمانو دا مسله د کوهاټ پوهنتون پروجیکټ ډایریکټر محمد ذاکر ته کېښودا نو هغه وویل چې دې طالب علمانو سره د دوی لخوا شوې د لوزنامې وخت پوره شوې دی خو بیا هم دوی به دا مسله د هایر ایجوکیشن مخې ته ږدي. نوموړي زیاته کړه
جو ہمارا اگریمنٹ تھا وہ تھا فار 36 منتھ کے لیے ان کو ہم نے تمام مینٹیننس الاؤنس اور ٹیوشن فی کیا.
زمون د دې کسانو سره معاہدہ د درې کالو د پاره شوی و او دوی ته موږ د درې کالو خرچه ور کړی دا اوس دې کې د زنی کسانو درې کالو پوره شوی دي خو دوی لا خپل تیسز نه دي پوره کړی اوس دوی د یو کال نور خرچه غواړي او وای چې زمون وخت زیات کړی شي خو زه به تاسو ته دا ویم چې دې کې زنی کسان جرمنی زنی لندن او فرانس کې دي او د دې ملکونو خرچه ډېره زیات دي اوس دا خو د دوی غلطی ده کنه چې خپل وخت کې تیسز ولې نه مکمل کول خو بیا هم موږ د دوی د غوښتنه هایر ایجوکیشن کمیشن ته وړاندې کړې ده او د راتلونکي ګول پورز به زمونږ د هایر ایجوکیشن چارواکو سره دې لړکی ملاقات وی.
د ډایریکټر پلاننګ محمد ذاکر د وینا سره سم چې بدیز د کوونکو 14 کروڑ او 1 لاکھ روپۍ خرچ شوی دي هایر ایجوکیشن کمیشن له پکار دي چې دغه سرمایه بچ کول لپاره چې د یو کال لپاره کوم نور خرچه 2.5 کروڑ روپۍ ضرورت ته هغه ورکړي.
اردون کو همدې سره د پروګرام پیغلو او ځوانانو غږ وخت سره ترسي. کته سه هم جون کې څه لاسرورنی کړی وي او یا ځوانان او پیغلې کوم ستونزې لري نو موږ بس تاسو आवाज نړۍ ته وړاندې کوو. زمونږ د پیغام ریکارډ کوونکی ماشين شميره ده 00420221212141212. یعنی 0042022112411. هم دې سره د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام کوربا اسرا الله مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
د پیغلو او ځوانانو غږ اونیس پروګرام او د مشال رادیو نو اورید. او اوس هم ژبه ټیکی پټیکی اونیس پروګرام لرو. ژبه چې د ویلو او لیکلو باندې یو وی څومره مهمه ده. په دې اړه د ژبه ټیکی پټیکی پروګرام جوړونکي قاسم خان مندوخیل په دې خبرونه کې له ژبپوهانو سره خبرې اترې کړې. راځي په ګډه وورو.
ژبه په نړۍ کې د انسانانو یو داسې سرچینه او وسیله ده چې د دې په ذریعه نه یوازې یو قوم په خپلو کې راشه درشه پالي، خپلو کې اړیکې ساتي، بلکې که یو قوم له علمي، ساينسي، اقتصادي، سیاسي او کلتوري کبله پیاوړی وي، نو له ژبې یې د نړۍ نور قامونه هم ګټه پورته کوي. ژبه د یو قام جوړولو کې څومره مهم رول لري. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې راجول شاه خټک وایي یو قام په ژبه پیژندل کیږي.
کام چې کنه کومې نو په ساده توګه د هغه تشریح کوي، نو هغه به یو خپل ځمکه لري، یو جغرافیایي حد به لري، بیا به ورسره خپل رسمونه رواجونه، خپل کلتور به لري، خپل تاریخ به لري، او دغسې دا قومي وجود چې کم دی چې راټول دی په دې باندې، نو هغه ژبه ده چې یوه ژبه ده. خوشحال بابا که تا خیال یې نو ډېر پخوا ویلي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کې ولې هېڅ نشو له یو بل خبردار.
خو اوس چې پښتانه په خاوره ویشل سوي دي، په لهجو کې تقسیم دی، او بل دا چې ماشومانو ته یې ښوونه هم په خپله ژبه نه ورکول کیږي، نو په داسې حالاتو کې به پښتو ژبه څنګه د دې جوګه سي چې د خپل ولس د یووالي سبب وګرځي؟ راجول شاه خټک وایي د ژبې پرمختګ له سیاسي واک سره تړلی دی.
پښتونخوا کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی چې په پردۍ ژبه باندې تعلیم چې دی هغه هغه مره فایده نه شي کولی، څومره فایده چې په مورنۍ ژبه کې دی. که دا پښتانه غواړي د پښتو خپل شناخت سره د چا مینه ده، خپل قانون وجود سره د چا مینه ده، نو ولس خو دا نه شي کولی. دا خو چې کم واکداران دي، لارښودان دي، هر څه د هغوی په لاس کې دی، تعلیمي پالیسۍ، تعلیمي نظام، دا ټول د حکومتونو په لاس کې، نو هغوی ته باید د دې خبرې احساس پکار دی.
سیاسي واک خو د قانونو یو اوږد مزل دی چې حاصلېدل یې کلونه وخت اخلي، نو د اوس لپاره د پښتو ژبه څنګه د دې جوګه کېدای سي چې بیلتون او شاتواله یې ورک سي؟ د پښتو لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی وای د پښتو ټولو ادبی ټولنو ته پکار ده چې د نړۍ علمی کتابونه په پښتو وژباړي.
پکار ده چې دا یو غورځنګ وي. مونږ په ذاتی توګه چې ادیبان څه کولای شي، مونږ لګیا یو کار کوو. زمونږ ډیر ملګری دي چې هغه ته زو ما بلوته وای بلوته وای د انګریزي کوم مهم کتابونه چې هغه مونږ په پښتو ژباړو لګیا یو. بیا د اردو، د فارسی، د نورو ژبو کوم کتابونه دي په پښتو ژباړو. د پښتو ښه کتابونه مونږ لګیا یو په انګریزي او په اردو او په نورو ژبو کې ژباړو. د خپل ثقافت نه بغیر، د خپلې ژبې نه بغیر د ترقۍ هیڅ امکان نشته. بېخي هم داسې غورځنګ په کار دی او دغسې اخلاصمند مشران په کار دي. یوازې به مونږ باچا خان نه یادو. باچا خان زمونږ اخري مثال دی په دغه دور کې. زمونږ سره د بایزید انصاري، د اخوند دروېزه بابا، د هغې نه پس سلسله راغلې ده سرمنشي احمد جان، د هغې نه پس زمونږ په شلمه پېړۍ کې که مونږ وګورو، په نولسمه پېړۍ کې وګورو صنوبر حسین کاکاجي، بیا د هغې نه پس عبدالعلیم اثر افغاني، د دې نه پس همیش خلیل، قلندر مومند، دوست محمد خان کامل. هغوی په یوازې باندې د اکیډمو حیثیت لرو. هغوی په یوازې باندې ادبي او علمي دومره کار کړی دی. نو که څوک غواړي نو هر څوک باچا خانم جوړېدی شي، هر څوک حاجي صاحب تورنګزیم جوړېدی شي، او که څوک اخلاص لري نو بیا هیڅ لري نه ده. او داسې اخلاصمند خلک په پښتنو کې تل پاتې شوي دي.
کارپوهان وایي د ژبې وده اله ګړندۍ کېدای سي چې خپل ماشومان یې په خپله ژبه زده کړې ولري. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور اداره یونیسکو په خپل منشور کې دا ماده لري چې د نړۍ د هر کام ماشومان د حق لري چې په خپل مورنۍ ژبې زده کړې ترلاسه کړي. د افغانستان په ډیری ګڼمیشتو پښتني سیمو کې تعلیمي زده کړې په پښتو ژبه ورکول کیږي، خو د پاکستان په قبایلي سیمو، بلوچستان، سند او پنجاب کې میشت پښتانه ماشومانو ته د پښتو ژبې هیڅ زده کړې نه ورکول کیږي. سیاسي ګوندونه په دې لړ کې څه کوي؟ دا پښتنه مې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له مخکینی سینیټر رضا محمد رضا څخه وکړه.
اتلسم ترمن کې پر دې باندې ډېر لوی بحثونه وشو او دا د پروویشن اتانمي د صوبایي خودمختاري په حواله باندې چې کوم اختیارات صوبو ته اوس حاصل دي، دا نصاب تعلیم تیارول دا اوس د صوبو اختیار دی او دا یو ډېر لوی حاصلات دي چې په دې ټولو قومونو بالخصوص پښتون ملت چې په پاکستان کې د خپلې مبارزې په دوران کې کوم حاصلات کړي دي په هغه کې یو دغه د کنکرنټ لیست ختم شو او اوس په دا منتقل کیږي او صوبو ته په حق کې د نصاب تعلیم د تشکیلولو او خپل زبان هغه ته درجه ورکول د خپل تعلیمي دا اوس حاصل شوي دي. البته د پښتونخوا صوبې تر حده پورې خو دا صحیح ده چې دا کې اوس کامیابي شته. البته پښتون بلوڅ صوبه کې پر مخ باندې دلته په دې صوبه کې پښتو او بلوڅي یو سرکد تعلیمي زبان ګرځول دي. پښتونخوا صوبه کې چې اوس زبه سرکاري روانه ده، هغې عام طور د هغې اطلاق همیشه داسې دستور اوسېدلی دي، روایات اوسېدلي دي چې کوم کورسونه پښتو کېرای شي هغه بیا په دې پاته کې هم
په پښتونخوا صوبه کې به له راتلونکي کاله په ټولو سرکاري سکولونو کې د پښتو ژبې یو مضمون له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې لازمي ګرځول کیږي. د بلوچستان صوبه کې څه روان دي؟ د بلوچستان صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې په دغه صوبه کې د مورنیو ژبو د زده کړو پیلولو لپاره څه پلان هم لري که څنګه؟
پر دې موږ خبرې روانې دي، تر اوسه پورې موږ اخري دغه ته نه یو رسېدلې. وزیر اعلی سره زموږ دغه روان چې خبر موږ په اسمبلی کې هم دغه وکړي چې موږ به خپل دغه چې دی دا کوم خبرې چې دغه زموږ تعلیم کړي په مادري زبان کې نو موږ پر دې باندې کابینت وکړي نو چې منسټر وو خبره کړي ان شاء الله یو حل به راباز موږ کوشش کوو تر څو په خپل مادري زبان کې موږ خپل پښتو او بلوچي کې تعلیمونه خپل بچیان ته ورکړو.
پښتو ژبه دا مهال نه یوازې په پاکستان کې بلکې خپل په افغانستان کې هم هغسي علمي او فرهنګي سټی نه لري لکه پوهان شکور رشاد، علامه عبدالحی حبیبي، صدیق الله رښتین، عبدالرؤف بینوا او ګلباچا الفت چې دغه ژبه د ودې لپاره د خپل ونډې کار په صادقانه زړه او بیلاوس خدمت تر سره کړی وو. د پښتو ستر شاعر خوشحال خان خټک د مغولو په واکمنۍ او دربار کې د پښتو ژبه جنډه هسکه وساتله او اوس چې خبری رسنۍ هم ډېرې سوي دي نو هغسې خلک ولې نسته چې پښتو ژبه د نوي زمان له تقاضو سره پر مخ یوسي؟ په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپوه آصف سمیم وایي
دا زمانی شرایط خو بدلیږي. یو خبره کو تاسو در اړیو وخت په ډیر محدود خو دا پوهان صاحب رشید رښتین خبره زديره کوم چې د زمانی مور وي د نوادو په بخلو کې ډیره بخیله ده، دا چې په پراخه پیمانه او په پراخ مت نه ورکوي بل خوشحال درته داسې په اسانۍ نه درکوي، مګر که بیا هغه حالات رغبر شو کېدای شي یو خوشحال پیدا شي ځکه وایي چې لوی ستونزې لوی فرصتونه راوړي. خوشحال نیکه بیا تاسو بېخي معقوله وړاندې کړه په مغه دربار کې خپل عجیب هغه عمره زله ولیده دا کار موږ نه ممدومره کېدای شي چې هغه د ستاسو په وسیله همدا راډیو د مشال منصوبه ده خو موږ پکې خپل درد وړاندې کوو. همدا عمره د هغه زمانې او د دې زمانې د هغه د ستونزو او د ستونزو د حل لارو توپیر دغه دی.
ژپوهان وایي د یوې ژبې د پرمختګ لپاره لیکنه یوه داسې مهمه سرچینه ده چې د دې په مرسته نه یوازې علمي شتمنۍ د کتاب په بڼه کې خپلو راتلونکو نسلونو ته خوندي پاتې کیږي، بلکې که لیکنه په یوه ډول او یوه الفبا لیکل سوې وي دا د یوې ژبې له خلکو یو کام جوړوي. په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپوه آصف سمیم وایي پښتانه لیکوالان دي د خپل کام د پرمختګ او ودې په خاطر له خپلو ځایي لهجو راووزي.
موږ په خپله دغه قربانۍ او سرخندري کولې چې ځان ته مو ځان نه ویلې، لهجو ته مو لهجه نه ویلې، یوازې مو ژبه ویلې وای.
نو دا ډېر اسانه وم دا اوس موږ دومره ستونزې لرو د هېرې ویلی نه شو. زه فکر کوم په ستاسو له لارې زه یو پیغام د خپلو اورېدونکو ته خصوصا خپلو استادانو ته معلمین او استادان چې شاګردان ورته ناست دي هغوی ته دا پیغام ورسوم چې دوی د خیر د یو قرباني دا وکړي لهجو ته منسوب خلک هم وي که سیمې ته منسوب خلک هم وي خو یوازې د یو قوم د بقا په خاطر دي د خپل لوی ستر قوم د تاریخ په خاطر دي دوی دا قرباني ورکړي. راځئ د لهجو نه تیر شو، راځئ د خپل ځانځانیو نه تیر شو.
کارپوهان وایي په یوه ژبه کې د یوه قام د ژوند ټول کړه وړه خوندي وي او که یو قام د سیالۍ جوګه کېدل غواړي، له ستړیو ځان راایستل غواړي، نو خپل ژبه دی په علمی او ساینسي زده کړو غنی کړي. لکه هغه د شاعر خبره چې پښتو ژبه هر رنګه کا علم فن یې په شا بار کا، د باچا شعر کشمالکا کسیدا د خپل دیار کا.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرسیرون کې